السلام علیکم له غرمه نمخ کې لس بجې دي زه رضوان مرادم او تاسو د ازادي رادیو یوې بری او ساعت خبرونه اوریدو ته رابولم. دا خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د سولې عالی شورا وي د ټولو اړخونو د نظرونو له اخیستو وروسته به له حزب اسلامي سره د سولې موافقه هرومرو لاسلیک شي. دا هم اوري چې نن په دوبۍ کې افغان حکومت هڅه کوي چې نړیوالې کمپنۍ په افغانستان کې د انرژۍ په سکتور کې پانګونې ته وهڅوي. د هلمند د امنیت په اړه هم درته مفصل رپورټ لرو، خو په سر کې ناجیه صاپۍ د افغانستان او نړۍ د دې سات له مهمو خبرونو سره.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې موافقه تر اوسه نه ده لاسلیک شوې. راپورونه وایي د روسیې د پارلماني انتخاباتو نیمایي رایې شمیرل شوې او رسمي پایلې ښیي چې واکمن متحده روسیې ګوند اکثریت څوکۍ ګټلې او داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ د ائتلاف له هوایي بریدونو وروسته چې 28 سوریایان ووژل په دغه هیواد کې ټینګ شوی اوربند د ماتېدو له ګواښ سره مخ دی. د خبرونو تفصیل. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې موافقه تر اوسه نه ده لاسلیک شوې. د سولې عالي شورا منشي او ویان امین الدین مظفری ازادي راډیو ته وویل چې دا موافقه به د ټولو ډلو د نظریاتو له اخیستو وروسته لاسلیک شي.
په راتلونکي نږدې ورځو کې پس د دې نه چې د ټولو اړخونو نظریات د دې په هکله ونیول شي، دا توافق د دوه اړخونو ترمنځ کیدونکی دی او کیږي انشاءالله.
له دې مخکې د حزب اسلامي د مرکچي پلاوي مشر کریم امین ویلي و چې د سولې د موافقې لاسلیک د حکومت د یو اړخ د مخالفت له کبله ځنډول شوی، خو د سولې د شورا منشي او ویان ښاغلي مظفري وویل چې اجرایي ریاست له حزب اسلامي سره د سولې د موافقې مخالفت نه دی کړی. د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل هم پرون ازادي راډیو ته وویل چې له حزب اسلامي سره د سولې موافقه نهایي شوې، خو خغلی فیصل هم د دې موافقې د لاسلیک وخت ونه خوښ. افغان حکومت د هغه دوه ورځنی کانفرنس کوربه دی چې هدف یې د انرژۍ په سکتور کې په افغانستان کې د پانګو هڅول دي. د افغانستان د برښنا او انرژۍ وزیر علي احمد عثماني په دوبۍ کې د دې کانفرنس پرونی غونډې ته وویل افغانستان د برښنا د تولید د پروژو د تمویل لپاره 9 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري چې د امریکا، جرمني او نورو مرستندویو هیوادونو او د نړیوالو مؤسسو لکه د نړیوال بانک، چې پرمختیایي بانک او نورو لخوا یې د 2 میلیارد ډالرو ژمنې ترلاسه کړي او له 5 تر 6 میلیارد ډالرو پورې د خصوصي شرکتونو پانګو ته په تمه دي. ښاغلی عثماني زیاته کړه چې د ګاز او د اوبو او سولر برېښنا له څو شرکتونو سره خبرې روانې دي، سو په افغانستان کې د برېښنا په برخه کې پانګو ته وهڅوي. په افغانستان کې د انرژۍ په برخه کې د پانګونې د فرصتونو په اړه کانفرنس چې د افغانستان د اوبو او انرژۍ د وزارت، د امریکا د نړیوال پرمختیایي ادارې یو ایس ایډ او په کابل کې د متحده ایالاتو د سفارت په مرسته جوړ شوی نن پای ته رسیږي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ او یا پوله، یو اروپای یورو 4.5 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 6.5 افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 55 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ 30 پوله او زر پاکستاني کلدار 620 افغانۍ. راپورونه وایي د روسیې د پارلماني انتخاباتو نیمایي رایې شمیرل شوې او رسمي پایلې ښیي چې واکمن متحده روسیې ګوند اکثریت څوکۍ ګټلې دي. متحده روسیې ګوند د پارلمان د استازیو د جرګې له 450 څوکیو څخه 300 ترلاسه کړې دي. د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدیدوف د رای ورکولو د مرکزونو له بندیدو وروسته د متحده روسیې د ګوند د پلویانو غونډې ته په وینا کې خپل ګوند د بری خبر ورکړ.
хотел бы поблагодарить всех граждан нашей страны, которые пришли.
Варам тақпал хивад лтул вагру манану вакрам чедрай варкаулу марказуну тавлалал ауп мадани харакат сарай рай варкли дуй базиат шмир да мадахид Русия гуанта рай варкли ау хата да джорат лруши вовай измук гуан гатали да.
د رایو نتایج پرون وخته د ټول پختنی د دولتي ادارې لخوا خبر شول خې چې دریو نورو لویو ګوندونو د روسیې په ولسی جرګه یا دوما کې خپل څوکۍ ساتلې دي. د روسیې لیبرال دیموکرات ګوند دوهم او کمونیست ګوند په دریم مقام کې دی. د روسیې د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون د رایو له مخې په پرونیو انتخاباتو کې د رای ورکولو د شرایطو لرونکو په سلو کې 9 کسانو ګډون کړی و. په داسې حال کې چې د 2011 میلادي کال کې دا رقم 50 په سلو کې و. د داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ د ائتلاف له هوایي بریدونو وروسته چې 28 سوریایي سرتیري وژل په دغه هیواد کې ټینګ شوی اور بند د ماتېدو له ګواښ سره مخ دی. راپورونه وایي د سوریې په حلب ښار کې د وسلوالو یاغیانو پر ضد وروستیو بریدونو بیا دغلته د جګړې اور ته لمن وهلې ده. په حلب کې د جګړې بندیدل او محاصره خلکو ته د عاجلو بشري مرستو رسول د سوریې د اور بند له مهم ټکو څخه دی. روسیه او امریکا پر یو بل تور پورې کوي چې د سوریې د اوربند په ټینګ ساتلو کې همکاري نه کوي. بل لور ته د استرالیا پوز وایي د سوریې په دیرزور ښار کې د حکومتي ځواکونو پر یوې اډې د بمبارۍ په اړه چې د استرالیې الوتکو کړې ده تحقیقات کوي. د جرمنی د صدر اعظم انګلا مرکل د مسیحي دیموکرات ګوند په روانه میاشت کې په دې هیواد کې د دوهم ځل لپاره په انتخاباتو کې د خلکو د ملاتړ په ترلاسه کولو کې پاتې راغی او په داسې حال کې ده چې د جرمنی لپاره د بدیل په نوم د کډوالو مخالف ګوند د رای ورکوونکو خورا زیات ملاتړ ترلاسه کړی. د پرونیو انتخاباتو مقدماتي نتایج چې ARD ټلویزیون خپاره کړل ښیي چې د جرمنی لپاره د بدیل ګوند د برلین په ایالتي اسمبله کې د څوکیو د ګټلو لپاره زیاتې رایې ګټلې دي. سرونکي وایي د رایو نتایج د کډوالو پر مخ د جرمنی د دروازو د پرانیست توله کابل په خلکو کې د میرمن مرکل د ملاتړ د کمیدو سرګندونه کوي. د دې انتخاباتو نتایج هم دراز د بوختنې را برسره کوي چې آیا میرمن مرکل به په راتلونکي کال کې بیا وکول شي چې ځان د جرمني د صدر اعظم مقام ته کاندید کړي او کنه. او سپینه مانی وایي ولسمشر باراک اوباما په پام کې لري چې د عراق له صدر اعظم نوري المالکی سره په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په سنډه کې وګوري. دا کتنه نن په داسې حال کې ترسره کیږي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش له ولکې د عراق د دوهم ستر ښار موصل د استلو لپاره د عراق د پوز تیارې روانې دي. د سپینه مانی د ملي امنیت سلاکار برن رودس پرون ول دواړه مشران به په خپل لیدنه کې د داعش پر ضد روانو پوځي عملیاتو او د موصل د آزادولو په اړه خبري وکړي. دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ناجیه صاحبي واوریدل. د سولې علي شورا وایي د ټولو خواوو د نظرونو له اخیستو وروسته به له حزب اسلامي سره د سولې موافقه لاسلیک کیږي.
پس د دې نه چې د ټولو اړخونو نظریات د دې په هکله وویل شي، ان شاء الله چې دا توافق د دوه اړخونو ترمنځ کیدونکی دی او کیږي ان شاء الله.
افغان حکومت هڅه کوي چې په دوبۍ کې د یو کانفرنس له لارې نړیوالې کمپنۍ وهڅوي چې د دې هیواد د انرژي په سکتور کې پانګونه وکړي. د نړۍ او کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او دا هم اوري چې د عامې روغتیا وزارت وایي چې په هیواد کې د 13 کلونو په مقایسه د ځانوژنې پیښې زیاتې شوې دي. د افغانستان حکومت د هلمند د امنیت لپاره څه پلان لري؟ په هلمند کې وضعیت څنګه دی؟ په دې اړه د خبرونه په دوام کې مفصل رپورت اورئ.
باید مرکزی حکومت یو قاطع تصمیم ونیسي، اساسي تدابیر ونیسي او اصلاحات رانولي، په خپل صفوف کې خپل صفوف پاک نکي. خلک مطلق وایي چې د حکومت باید امنیت ورته راولي.
د لوبله میدان ورزشي خبرونه او د ګوډي اچار تفریحي پروګرام د خبرونه په دوهمه برخه کې اورئ. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 چپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر او پورې په صفا ډول اوریدل شي. د افغانستان د سولې علي شوراوی د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې موافقه لا هم نه ده لاسلیک شوې. د حزب سرچینو مخکې له دې اجرایه ریاست ته د څرګندې اشارې په ترڅ کې ویلي چې په حکومت کې دننه ځینې کړې نه غواړي چې د سولې دا موافقه لاسلیک شي. خو د حکومت اجرایه ریاست پرون ویل چې له حزب اسلامي سره د سولې د موافقې هرکلی کوي. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
تمه دا و چې له حزب اسلامي سره د سولې موافقه نن لاسلیک شي، ځکه د دې موافقې په وړاندې خنډونه ظاهرا له منځه تللي دي، خو د سولې عالي شورا د دې موافقې د لاسلیک د دقیق وخت په اړه څه نه وایي. د سولې عالي شورا د جمعې په ورځ ویلي وو چې له حزب اسلامي سره د سولې موافقه به تر دوه ورځو پورې نهایي شي. د دې شورا منشي او ویان امین الدین مظفری تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له پلاوي سره خبرې په ښه فضا کې پرمخ ځي، خو نوموړي زیاته کړه چې دا موافقه به د ټولو ډلو د نظریاتو له اخیستو وروسته لاسلیک شي.
خبرې اترې د دولت او حزب اسلامي د هیات ترمنځ په یو دوستانه فضا کې روان ده او انشاءالله مثبت نتیجه لري، او په راتلونکو څه نږدې ورځو کې پس د دې نه چې د ټولو اړخونو نظریات د دې په هکله وویل شي انشاءالله چې دا توافق د دوو اړخونو ترمنځ کیدونکی دی او کیږي انشاءالله.
په تیرو څو ورځو کې چې له حزب اسلامي سره د سولې د موافقې خبره بیا توده شوه، حزب ته نږدې سرچینو د جهاد او کورنۍ جګړې په کلونو کې خپلې اصلي رقیبې ډلې ته ګوته ونیوله او وی ویل چې په حکومت کې دننه ځینې کړۍ له دې وسلوالې مخالفې ډلې سره د سولې مخالفت کوي. څه موده مخکې د حزب اسلامي د مرکچي پلاوي مشر کریم امین ویلي و چې د سولې د موافقې د سند په اړه وروستۍ موافقه شوې، مګر لاسلیک د حکومت د یو اړخ د مخالفت لکبله ځنډیدلای. خو د سولې د عالی شورا منشي او ویان ښاغلي مظفری وویل اجرایه ریاست له حزب سره د سولې د موافقې مخالفت نه کوي.
دا د هر اړخ او د افغانستان د هر مشر او د رهبر حق ده چې د دې په اړه خپل نظریه ولري او دغه موافقه واخیستل شي. زه فکر کوم چې د مخالفت موضوع قطعا مطرح نه ده، خو دا ښه کار ده چې ټول اړخونه خپل نظریه ورکړي او هغوی سره په دې اړه مشوره وشي چې خبره لږ کلک راشي او آینده کې څه مشکل ونه لري.
د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل هم پرون ازادۍ راډیو ته ویل چې له حزب سره د سولې موافقه نهایي شوې، خو ښاغلی فیصل هم د دې موافقې د لاسلیک وخت ونه خوت. ولسمشر اشرف غنی د لوی اختر په ورځ وویل چې له حزب سره د سولې په برخه کې هیڅ راز خنډ نه مني او خبرداري ورکړ چې که څوک په دې چاره کې د خنډ اچولو هڅه وکړي نو دای به دا مسله د افغانستان له خلکو سره شریک کړي.
و امریدل چې د سولې علي شوراوي د ټولو خواو د نظریاتو له اخستو وروسته به له حزب اسلامي سره د سولې موافقه لاسلیک کیږي. بل خو د میدان وردګو ولایت د قومونو استاذیو د حکومت او ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې د تفاهم لیک ملاتړ وکړ. دوی چې شمیر سلګونو ته رسیده د یکشنبې پر ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې د ملي یووالي له حکومت او حزب اسلامي څخه غوښتل چې په دې هیواد کې د سولې د ټینګښت په خاطر د لاسلیک کیدونکو تفاهم لیک پر موادو عمل وکړي. تفصیل لخان محمد سین خاورو.
د میدان وردګو ولایت د بیلابیلو قومونو استازو د حکومت او ګلبدین حکمتیار تر مشرۍ لاندې د حزب اسلامي ترمنځ د سولې تفاهم لیک د سولې او ثبات لپاره مهم وباله او پر دواړو خواوې غږ وکړ چې له هر ډول شخصي او ګوندي ګټو پرته دي د دغه تفاهم لیک پر موادو په صداقت سره عمل وکړي. د دې قومونو د استازو شمیر چې سلګونو ته رسیده د یک شنبې په ورځ په کابل کې د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د تفاهم لیک هرکلی وکړ او خپل ټول مالی او ځاني ملاتړ ورسره اعلان کړ. په جوړې غونډه کې د جمهور رئیس اشرف غنی سلاکار او د پوهنې پخوانی وزیر فاروق وردګ وویل چې د حزب اسلامي له راتګ سره به په هیواد کې ملي یووالی ټینګ شي.
د حزب اسلامي د هغه د امیر او د حزب اسلامي د منصوبینو راتګ به ان شاء الله العزیز د سولې د استمرار او د بقا په اړه خپل مهم نقش ولوبوي او د فدرال وختنې دغه چیغې چې پورته شوې دا به کمزوري شي. وختنه مې دا ده چې دا توافقنامه د ځنډ پرته لاسلیک او تنفیذ به عملي.
خاغلی وردک د حکومت او حزب اسلامي څخه وغوښتل چې د لاسلیک کیدونکې تفاهم لیک ټول مواد دی د سولې په خاطر له هر ډول ملحوظاتو پرته تنفیذ کړي. د دا هم وویل حکومت دی له دغه تفاهم لیک سره سم له طالبانو سره هم د سولې خبرو ته زمینې برابرې کړي. د میدان وردګو ولایت بل مخور حاجی جانان د حزب اسلامي له غړو وغوښتل چې د هیواد په پرمختګ او پراختیا کې دې فعاله برخه واخلي.
هیله امیدم له ټولو مسلمان ولس څخه دا داسې دا تیرې ترخې تجربې نورې تکرار نه کړو. د حزب اسلامي په متحدینو باندې غږ کوم چې له ډېر صبر به کار اخلئ. اوس به د افغانستان د اساسي قانون په چوکاټ کې د حزب اسلامي وروڼه د افغانستان په امنیت کې په حکومتدارۍ کې او په انکشاف کې مټې رانغاړي.
افغان جمهور رئیس اشرف غنی د لوی اختر په ورځ وویل چې په دغه بهیر کې هیڅ ډول ځنډ نه مني او اوس د افغانستان د اجرائیه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له حزب اسلامي سره د حکومت د سولې تفاهم لیک وروستی شوی دی.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورید. افغان حکومت د هغه کانفرنس کوربه دی چې هدف یې د انرژۍ په سکتور کې په افغانستان کې د پانګونو هڅول دي. په افغانستان کې د انرژۍ په برخه کې فرصتونه د متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې د دې دورځني کانفرنس سرلیک دی. احمد تکل او په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان د اوبو او انرژۍ وزیر وایي افغان حکومت د گاز او د اوبو او سولر برېښنا له څو شرکتونو سره د خبرو په حال کې دی څو د برېښنا په برخه کې په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي. د اوبو او انرژۍ وزیر علي احمد عثماني په دوبۍ کې د دې کانفرنس پرونی غونډې ته وویل افغانستان د برېښنا د تولید په مقصد د بنسټیزو پروژو د تمویل لپاره 9 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. د مرستندویو هیوادونو او ټولنو لخوا د 2 میلیارد ډالرو ژمنې ورسره شوي او د 15 میلیارد ډالرو ترمنځ د خصوصي شرکتونو پانګونو ته په تمه دی. د اوبو او انرژۍ د وزارت معین امان الله غالب چې په دې کانفرنس کې د ګډون لپاره دوبۍ ته تللی وایي چې یوه برخه ژمنې د امریکا د نړیوال پرمختګ د ادارې یو ایس ای آی ډی په څیر د نړیوالو مرستندویانو لخوا شوي دي. ښاغلی غالب ازادۍ راډیو ته وویل افغان حکومت د پاتې برخې لپاره د خصوصي سکتور پنګونه غواړي.
امریکا سره آلمان سره کومه کومک میکنن کشورات جاست که 32
امریکا جرمنی او 23 نور مرستندویو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو نړیوال بانک آسیایی پراختیایی بانک اسلامی بانک او کی اف دبلیو بانک لیوالتیا خودلې او اوس مهال کار کوي. د اړتیا وړ مالی وجهې پسلو کې د شل یا دیر شو د چمتو کولو ژمنه شوې ده او پسلو کې د پاتې 40 یا 50 برخې لپاره له خصوصي سکتور څخه غواړو چې راشي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني همدرس پرون د غونډې په څنډه کې خبريالانو ته وویل چې افغان حکومت د ګاز د اوبو او لمر د برېښنا په برخو کې د پنګونې لپاره د متحده عربي اماراتو له ځینو شرکتونو سره خبرې کړي. عثماني زیاته کړه چې په افغانستان کې تولید شوې انرژي حتی د هند او پاکستان په څیر نورو هیوادونو ته هم صادرېدلای شي. د یادونه وکړه چې افغانستان نه یوازې د ځان لپاره بلکې د ګاونډیو هیوادونو لپاره هم د برېښنا تولید غواړي. عثماني وویل که په افغانستان کې د برېښنا د تولید پر تاسیساتو او پروګرامونو پانګونه وشي افغانستان به د خپلې اړتیا وړ انرژي پر تولید سربیره نورو هیوادونو ته هم برېښنا صادره کړی شي. په افغانستان کې د انرژي په برخه کې د پانګونې د فرصتونو په اړه کانفرنس چې د افغانستان د اوبو او انرژي د وزارت د امریکا د نړیوال پرمختګ د ادارې یو ایس ای آی ډی او په کابل کې د متحدو ایالاتو د سفارت په مرسته جوړ شوی دی نن پای ته رسیږي.
رحمت الله افغان د کابل د نن چاپ ورځپاڼې لوستې دي او د مهمو مقالو ځینې برخې دراوروي.
کابل چاپ نننیو ورځپاڼو د نورو موضوعاتو ترڅنګ بیا هم د افغان حکومت او د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. ویسا خپلواکی ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې د مشرانو جرګې له قوله لیکلي، افغان حکومت باید د حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې تړون ژر لاسلیک کړي. ویسا لیکي که په دې برخه کې خنډونه وي باید له ملت سره شریک سي، له دې پرته دې ژر د سولې تړون نهایي سي او دواړه غاړې دې پرې لاسلیک وکړي. همدې ورځپاڼې د پوهنې د پخواني وزیر فاروق وردګ څرګندونې راخیستې دي چې ویلي دي د بن له کانفرانس څخه د ځینو سیاسي ګوندونو ایستل د دې لپاره و څو په افغانستان کې باثباته نظام رامنځته نه سي. د ویسا ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی راځي د سولې بهیر تر پایه بدرګه کړو. وړاندې په سرمقاله کې راغلي که د حکمتیار په مشۍ له حزب اسلامي سره د سولې پروسه بریالۍ سي، نو د لیکوال په باور دا به په هیواد کې له نورو لورو سره د سولې او جوړجاړي په ښه تجربه سي او د بشپړې سولې ښه پیلامه به سي. چراغ ورځپاڼې لیکلي په داسې حال کې چې پخوا ویل کېدی چې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د حکمتیار په مشۍ د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو مخالفت کوي، د چراغ په مطلب کې د اجرایي ریاست د لومړي مرستیال محمد خان له قوله ویل سوي چې ښاغلی عبدالله د سولې د موافقتنامې مخالف نه دی، خو د اختر د شپو ورځو په خاطر د موافقې لاسلیک وځنډید. سرخط ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي که څه هم تر ډېره پخواني مجاهدین حکمتیار ته د انتقاد ګوته نیسي، د لیکوال پان په دې کې شک نسته چې حکمتیار ځینې تېروتنې کړي، خو هغه مجاهدین چې اوس مهال په حکومت کې ونډه لري هم حکمتیار ته ورته اشتباهګانې تکرار کړي دي. وړاندې په سرمقاله کې یادونه سوې له دې ستونزو سره سره بیا هم له افغان حکومت سره د حکمتیار یو ځای کېدل د حکومت پر پیاوړتیا مثبت اغېز پرې باسي او د سولې پټه بدرېدلې حالات به ګړندی کړي. بلخوا کابل چاپ ځینو نورو ورځپاڼو د ملي وحدت حکومت پر څرنګوالي لیکنې کړي دي. د سرخط ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی د مشروعیت وروستۍ ورځ. د سرنوشت ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي د دې لپاره چې په افغانستان کې یو قانوني نظام ولرو او په دې برخه کې پرتې ستونزې حل سي پکار ده چې حکومت، سیاستوال او ولس په ګډه کار وکړي. د سرمقالې لیکوال سپارښتنه کوي حکومتي چارواکي دي د خپلې ناقانوني واکمنۍ د دوام پر ځای د دې لپاره کار وکړي چې حکومت قانوني چوکاټ ته ولویږي او مشروعیت پیدا کړي.
د افغانستان جمهوری ریاست داعش یو ګډ ګواښ ګڼي او وایي چې د دې ډلې پر وړاندې مبارزه د سیمې ګډې همکارۍ ته اړتیا لري. د جمهوری ریاست ویاند یک شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې افغان ځواکونو داعش ډله سخته ځپلې ده. دغه څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف په دې هیواد کې د داعش شتون د روسیې لپاره ګواښ ګڼلی دی. زموږ همکار ابراهیم صافی په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې په دې وروستیو کې په دغه هیواد کې د داعش ډلې فعالیتونه کمزوري شوي دي. د جمهوری ریاست ویان هارون چخنسوري د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې داعش یو ګډ ګواښ دی او دغه ډلې د له منځه وړلو لپاره د سیمې ګډې همکارۍ ته اړتیا ده. ښاغلی چخنسوري وایي افغان امنیتي ځواکونه به هیڅ تروریستي ډلې ته اجازه ورنه کړي چې په افغانستان کې پټنځایونه جوړ او خلک ورته جذب کړي.
د څو میاشتو وړاندې عملیاتو په ترڅ کې د داعش وسلوالې ډلې ته درانه تلفات اوښت. یو داعش چې څرنګه مخکې فعالیت درلود په هغه کچه فعالیت نه لري، خو یو سیمه ییز ګواښ دی. د سیمې او نړۍ همکاري لازمه ده چې ورسره مبارزه وکړو.
دغه څرګندونې تر دې وروسته کېږي چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف له روسي رسنیو سره په خبرو کې په افغانستان کې داعش د روسیې د امنیت لپاره ګواښ یاد کړی دی. کابلوف ویلي چې په افغانستان کې د داعش ډلې لپاره د جذب پروسه روانه ده او که چیرې مخه یې ونه نیول شي نو د سیمې هیوادونه به له سختو امنیتي تهدیدونو سره مخامخ شي. روسیې وړاندې هم په افغانستان کې د داعش د فعالیت او د دغه ډلې د خطرونو په اړه مرکزي آسیا ته خبرداری ورکړی و. وړاندې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې روسیې په افغانستان کې د داعش ډلې د له منځه وړلو په هدف له طالبانو سره استخباراتي همکاریو کې زیاتوالی راوستی، خو روسیې او طالبانو دواړو دغه راپورونه رد کړل. افغان حکومت د امریکایي ځواکونو په همکارۍ د افغانستان په ختیځ کې د داعش ډلې د له منځه وړلو په هدف پراخ عملیات ترسره کړل چې د چارواکو په وینا داعش ډلې ته یې درنه مرګ ژوبله واړوله. خو یو شمیر کارپوهان وایي چې اوس هم داعش د افغانستان په یو شمیر سیمو کې شته او د دوی په خبره کې یې د فعالیت مخه ونه نیول شي، نو د وخت په تیریدو سره به افغانستان او د سیمې هیوادونو لپاره یو جدي ګواښ بدل شي. سیاسي کارپوه اسحاق اتمر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د وخت په تیریدو سره داعش کولای شي چې د پخو ځای ځان ته پیدا کړي او له دغې لارې منځنۍ آسیا، ایران او د سیمې یو شمېر هیوادونو ته ګواښ پېښ کړي. که څه هم چې په تیرو څو میاشتو کې د افغانستان په ختیځ کې د داعش وسلوالې ډلې پر وړاندې عملیات ترسره شول، خو لا هم د افغانستان ختیځ په بشپړ ډول د داعش له ډلې نه دی پاک شوی.
ښاغلی اتمر زیاته کړه که حکومت او نړیواله ټولنه د یوې منظمې ستراتیژۍ او اوږد پلان په درلودو سره د داعش ډلې پر وړاندې اقدام ونه کړي، نو نشي کولی چې په راتلونکي کې په سیمه او نړۍ کې د دغه ډلې د ګواښ مخه ونیسي. ابراهیم صافی، ازادي رادیو، کابل.
تاسې زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. له نوریاس نوري به واورو چې د نړۍ مضبوطو د افغانستان پر حالاتو څه خبر کړي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو مطلب کې د افغانستان اوسنی امنیتي وضعیت ته کتنه کړې او د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر هغو څرګندونو ته یې پام اړولی چې څو کاله مخکې د افغانستان د جګړې په اړه کړې وې. د نیویارک ټایمز په لیکنه اوباما اته کاله مخکې ژمنه کړې وه چې په عراق کې به جګړه په تدریجي ډول پای ته رسوي او په افغانستان کې د طالبانو د ماتولو لپاره به هڅې دوه چنده کړي. د ورځپاڼې په وینا اوباما یو انتخاباتي کمپاین ته په وینا کې ویلي وو چې د ولسمشر په توګه د القاعده او طالبانو پر ضد مبارزې ته به کاري لومړیتوب ورکړي. هغه همداراز ویلي وو چې موږ باید په دغه جګړه کې بریالي شو. د نیویارک ټایمز په لیکنه ښاغلی اوباما دا هم ویلي وو چې دوامداره سوله یوازې د طالبانو له ماتولو سره تړاو نه لري، بلکې د ده په باور دا مسله له افغانانو سره په مرستې پورې چې خپل اقتصاد پیاوړی کړي هم تړلې ده. خو دې مطلب د لیکوال په باور اوس چې د اوباما د ولسمشرۍ دوره په ختمېدو ده، دغو اهدافو ته رسیدل ډېره فاصله لري. نیویارک ټایمز لیکي د افغانستان پر جګړې د امریکا د مالیې ورکوونکو څه باندې 800 میلیارد ډالر لګېدلی دي. د ورځپاڼې په وینا په دغو پیسو کې 111 میلیارد ډالر هم شامل دي چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره ځانګړي شوي. ورځپاڼې لیکلي د افغانستان حکومت هم کمزوری، فاسد او په داخلي رقابتونو کې راګیر دی. د دې هیواد اقتصاد هم له ستونزو ډک دی. نیویارک ټایمز لیکي طالبان پر لرې پرتو سیمو خپل ولکه ټینګوي او د افغانستان پر پلازمینه کابل وحشانه حمله کوي. ورځپاڼې د باراک اوباما د ادارې د یو لوړ پوړي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی له خولې لیکلي چې ویلي دي داسې نه ښکاري چې افغان امنیتي ځواکونه دې وکولی شي په نږدې راتلونکي کې طالبانو ته ماتې ورکړي. دغه چارواکي دا هم ویلي چې دا هم نه ده روښانه چې طالبان به ستراتیژیک اهدافو ته ورسیږي او که نه. پاکستان ټوډی ورځپاڼې د پاکستان د پخواني ولسمشر پرویز مشرف هغو څرګندونو ته پام اړولی چې پر افغانستان د امریکا د پوځي حملې د ملاتړ لپاره یې کړې وې. د ورځپاڼې په وینا مشرف ویلي پاکستان په 2000 لومړي کال پر افغانستان د امریکا په مشرۍ د حملې له ملاتړ پرته بل انتخاب نه درلود. هغه دا خبره بریتانیا ته په وروستي سفر کې کړې او ویلي دي چې د سپتمبر د 11 له حملو وروسته نړۍ په بشپړ ډول تغییر کړی و. ورځپاڼې د مشرف له قوله لیکلي چې ویلي دي هند تیار دی چې خپلې هوایي اډې امریکا ته ورکړي، حال دا چې د ده په وینا پاکستان امریکا ته اجازه نه وه ورکړې چې د دې هیواد له هوایي اډو پر افغانستان د حملې لپاره کار واخلي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په دې هیواد کې د تیرو کلونو په مقایسه د ځان وژنې پیښې ډېرې شوي دي. د دې وزارت د پالیسي معین احمد جان نعیم په کابل کې د ځان وژنې د پیښو د مخنیوي د لمانځنې په مراسمو کې ویل چې اکثره هغه کسان ځان وژنه کوي چې په ژور خفګان یا ډپریشن اخته وي. ښاغلی نعیم زیاته کړه چې د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي مرکزونو له لارې په ټول هیواد کې د ځان وژنې د پیښو د مخنیوي په وړاندې د عامه پوهاوي او مشورې ورکولو پروګرامونه پیل کړي دي. سباون کاکړ په رپورټ لري.
روغتیا وزارت وایي چې ژور خفګان، اجباري ودونه، کورنۍ تاوتریخوالی، جنسي تیری، بیروزګاری او نشي توکي هغه څه دي چې په هیواد کې د ځان وژنو پیښو ګراف لوړ کړی دی. د عامې روغتیا وزارت د پالیسي معین ډاکټر احمد جان نعیم د ځان وژنې د پیښو د مخنیوي د نړیوالې ورځې د لمانځنې په مراسمو کې وویل سره له دې چې د عامې روغتیا وزارت د ځان وژنو د پیښو په اړه کره شمېره نه لري، خو زیاتوي چې ځان سوځونه او تسممات دا ښیي چې په هیواد کې د ځان وژنو په پیښو کې ډېروالی راغلی دی. ښاغلی نعیم زیاته کړه چې اکثر کورنۍ دورف او عناناتو له کبله د ځان وژنې د پیښو په اړه دوی ته معلومات نه ورکوي.
ارقام دقیق وزارت صحت عامه متاسفانه نداره.
متاسفانه د عامې روغتیا وزارت دقیق ارقام نه لري، په دې خاطر چې خلک دغه یو ننګ بولي او نه غواړي چې د ځان وژنې او د دغو مسایلو په اړه خلک کیسې وکړي. زیاتره وخت دغه سی پی خو راپورونه نه ورکول کیږي او هغه څه چې عامې روغتیا سب کړي د تسمماتو او سوځیدلو په نوم دي او هغه ارقام ته په لیدو سره سا کال ارقام هم لوړ شوی دی.
ډاکټر احمد جان نعیم وایي چې د عامې روغتیا وزارت د یو شمېر اړوندو ادارو په مرسته په ټول هیواد کې د عامه پوهاوي او مشوره ورکولو پروګرامونه پیل کړي. د ښاغلي نعیم په خبره په افغانستان کې اکثر مېرمنې د بېلابېلو عواملو له کبله ځان وژنه کوي چې عمرونه یې د 15 څخه تر 25 کلونو پورې وي. د عامې روغتیا وزارت وایي اکثره هغه کسان ځان وژنې ته غاړې ږدي چې د ژوند په چارو کې ناامیده او یا هم د تعلیم او تحصیل په برخه کې له ماتو سره مخامخ شوي وي. له بلې خوا په دغو مراسمو کې داسې مېرمنو هم ګډون درلود چې په تیرو کې یې د ځان وژنې ترخه تجربه درلوده او په خبره یې د ځان وژنې علت یې کورنۍ تاوتریخوالی و.
زما خوان پوډری دی، هر وخت وهلو ډبول کوي او زه هم د خلکو کور کې کار کوم، د خلکو جامې مینځم. ما سوزلې د ځان وژنې کوښښ وکړ، د موږکانو دوا مې وخوړله او ځان مې وزړو خو مړه نشوم. او کله چې پوه شوم زه کولی شم ژوند وکړم، اوس کولی شم چې په ښه ډول له ځان څخه حفاظت وکړم.
د نړیوال روغتیایي سازمان لخوا په خبر شوي ارقام کې ویل شوي چې هر کال 1 میلیون کسان ځان وژنه کوي چې د زیاترو عمرونه له 25 څخه تر 90 کلونو او یا هم له 90 کلونو څخه پورته وي. سباون کاکړ، ازادي رادیو، کابل.
د خبرونه په دوهمه برخه کې د لوب له میدان ورزشي خبرونه او د غراس د ګوډ اچار تفریحي پروګرام اوري. خو اوس لسنی می بجې شوي دي. لناجه صاحب څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې موافقه لا تر اوسه نه ده لاسلیک شوې، خو د سولې شورا چارواکي ډاډ ورکوي چې دا موافقه به د ټولو ډلو د نظریاتو له اخیستلو وروسته لاسلیک شي. افغان حکومت د هغه دوه ورځنی کنفرانس کوربه دی چې هدف یې د انرژۍ په سکتور کې په افغانستان کې د پانګوالو هڅول دي. راپورونه وایي د روسیې د پارلماني انتخاباتو نیمایي رای شمیرل شوی او رسمي پایلې ښیي چې واکمن متحده روسیې ګوند اکثریت څوکۍ ګټلې دي. د داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ د ائتلاف له هوایي بریدونو وروسته چې 28 سوریایي سرتیري ووژل، په دغه هیواد کې ټینګ شوی اوربند د ماتېدو له ګواښ سره مخ دی. د جرمني د صدر اعظم انګیلا مرکل د مسیحي دیموکرات ګوند پروانه میاشت کې په دې هیواد کې د دوهم ځل لپاره په انتخاباتو کې د خلکو د ملاتړ په ترلاسه کولو کې پاتې راغی او په داسې حال کې ده چې د جرمني لپاره د بدیل په نوم د کډوالو مخالف ګوند د رای ورکوونکو خورا زیات ملاتړ ترلاسه کړی. او سپینه مانی وایي ولسمشر بارک اوباما په پام کې لري چې د عراق له صدر اعظم نوري الملکی سره په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په سنډه کې وګوري. دا کتنه نن په داسې حال کې ترسره کیږي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش له ولکې د عراق د دوهم ستر ښار موصل د ایستلو لپاره د عراق د پوځ تیاری روان دي.
د هلمند د امنیت لپاره حکومت څه پلان لري؟ د هغه ولایت د امنیت لپاره به څه وخت عملیات پیلېږي چې یوازې مرکز د افغان حکومت په لاس کې دی؟ د هلمند اوسیدونکو چې 95% جغرافیه د وسلوالو تر ولکې لاندې بولي، د حکومت او طالبانو د نظام څخه د یو د حضور غوښتنه کوي. زموږ همکار محمد الیاس دایی په داسې حال کې پر دې موضوع د خلکو او حکومت نظرونه راخستي دي چې هر ورځ د هلمند په مرکز لشکرګاه کې وسلوال دولتي حاکمیت تهدیدوي.
د تیر لمریز کال د کوسیا لندی په میاشت کې کله چې مستقله او نوزاد ولسوالۍ وسلوالو ته پاتې سولې، حکومت خلکو ته د لشکرګاه په شمول د مرکزي او جنوبي ولسوالیو د امنیت ته ټینګښت ډاډ ورکړ. خو وسلوالو په ډېرې چټکۍ سره د هلمند په شمالي ولسوالیو کې د ځوانانو پر جلب او تشویق لاس پورې کړ او په لنډ وخت کې د نادالي او مرجع په مربوطاتو کې امنیتي کمربند مات کړ. د همدې لمریز کال د میزان د میاشتې پر 26 نیټه وسلوالو د لشکرګاه د څلورمې حوزې باباجي په شمول د نادالي ډیرې او د مارجې د مرکز څخه پرته نورې ټولې سیمې په خپل ولکه کې راوستلې. اوس حکومت د هغې هلمند سره چې د معاصرې دورې په تر ټولو بد وضعیت کې دی څه کوي؟ د جمهوري ریاست د ویان مرستیال دوا خان مینپال د هلمند خلکو ته د امن د بیرته ټینګښت ډاډ ورکوي.
افغانستان د امنیتي قواو ټولو مسؤلینو ته هدایت ورکړی دی چې هلمند ته ځانګړې توجه وکړي. په هلمند کې مشکل شته، په هلمند کې ستونزې شته، ولې هلمند ته توجه هم شته. پوهیږو چې په ټول افغانستان کې نه امنیت امنیت او دا کابو کول دا دولت اول مسولیت دی او تر ټولو زیات لومړیتوب ورکوي.
سره له دې چې حکومتي مسؤلین په هلمند کې جنګیدونکي وسلوال د افغان ځواکونو سره په هیڅ صورت د مقایسې وړ نه بولي او حکومت هم هر وخت پر وسلوالو ځان بر بولي وایي هغوی د مخامخ جګړې توان نه لري خو په هلمند کې د ملي محلي او عامه نظم د پولیس تر څنګ د ملي اردو د 215 میوند کل اردو په شمول نږدې 2000 سرتیرو د لشکرګاه په لور د وسلوالو د مخ په زیاتېدونکي پرمختګ مخه ډب نه کړه. د دې ورځو لشکرګاه د څلورو خواوو څخه د وسلوالو د ټوپکونو تر شپېلۍ لاندې ښار دی. بابا جی د ښار څلورمه اوزه د 11 میاشت راهیسې د وسلوالو په ولکه کې ده. د ښار په جنوب ختیځ کې درېمه اوزه تر نیمې ډېره د حکومت سره نسته او د دې ښار اوسېدونکي هره شپه د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ د دوهمې اوزې پر امنیتي کمربند د روانې جګړې د سپکو او درنو وسلو غږونه اوري. عادي شاریان او د نامنوی څخه لشکرګاه ته راغلي کورنۍ هره شپه د هغه ښار د احتمالي سکوت فکرونه کوي چې جګړه ترې دوه کاله وړاندې په شمال کې 120 او په جنوب کې تر 200 کیلومتره لرې وه.
د هلمند خلک اوس مهال هیڅ څه ته اړتیا نه لري بېله امنیت. کلابانه لشکرګاه او تر څنګ یې د ولسوالیو لارې بندېدل او د دوی اقتصادي وضعه یعنی اوس مهال که وګورو خلک هیڅ نه غواړي بې امنیت.
تش وادي ورکی د عملیاتو ولې په اصل کې نه عملیات ته نه هغه سیمه چې د دولت مخالفین نیولې دي بیرته دولت نیولې دي خلک وسند شنه لري د چې ویرم د چې یا بلشکګه سکوت کې یا به هلمند لا مشکله جوړی ځکه چې دولت قاطع تصمیم نه لري.
د هلمند خلک په مجموع کې یوازې امنیت ته اړتیا لري او تر اوس مهاله پورې چې هر څه روان دي تشي وادي دي.
په هلمند کې د موجودو نامنو او سختو جګړو له امله د بزایسو کورنیو په شمیرو کې اختلاف موجود دی. هغه کورنۍ چې ښار او شاوخوا سیمو ته راغلي دي دولت ته مقام او مهاجرون د ریاست په کول نږدې 6000 خو ولایتي شورای د 40000 په شاوخوا کې بولي چې لشکرګاه او د ولسوالیو امن سیمو ته یې ځانونه پناه کړي دي. هلمند څوارلس کاله کېږي د ټانګونو نامنو او وژنو تجربه ورکوي. حتی هغه مهال لا هم هلمند کې امن ټینګ نه شو چې کله په دې ولایت کې د لزر په شاوخوا کې برتانوي او په زرګونو نور امریکایي عسکرو دنده ترسره کوله. اوس چې په هلمند کې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت په ضد د پیل سوي جګړې د دوام بهانه د منځه تللې ده ولې د حکومت لپاره د هلمند د روانې جګړې ګټل ګران سوي دي. په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو استازی او د هلمند د افراطپي ګروپ پخوانی مشر عبدالجبار کهرمان وایي په پوځ کې د سیاسي ډلو مداخله کمزور رهبری او د وسلوالو لوی پلانونه د جګړې د دوام سربیره تر لشکرګاه پورې د هغې د رارسېدو علتونه دي.
حکومت د خپل مسؤلیت پر اساس باندې باید پلان ولري، دوی باید تدبیر ولري، دوی باید دې ته پیشبیني ولري. دغه مسؤلیت پر اساس چې د دوی په غاړه دی ولې زه چې د دوی عمل کار تر څار لاندې لرم یا ګورم یا د دوی تدبیرونه چې وینم بالکل مې ذهن پر دې جوړ دی چې تدبیرونه خورا کمزوري او ضعیف دي، د سوال وړ دي. دا په دې کې خلاصه کېږي چې په پلانونو کې خورا کمزوري موجودې دي. که چیرې دوی د خپل مسؤلیت پر اساس باندې خپل رسالت په دغه اساس مرحله درک ممکنه ده چې هلمند او هلمندیان نجات پیدا کړي. رښتیا هم هلمند د ګړنګ پر غاړه ولاړ دی.
کرمان وایي په هیواد په خاص ډول هلمند کې روانه جګړه او ناامني د پوځي لارې نه ګټل کېږي. اوس چې د هلمند د څوارلس ولسوالیو څخه 15 په مکمل ډول د وسلوالو په ولکه کې دي او د اتو نورو ولسوالیو د مرکزونو پرته ټولې سیمې هم په اختیار کې لري، وسلوال نور څه کوي؟ د هلمند اوسیدونکي غواړي د حکومت په پلان پوسی او ډاډ ترلاسه کړي چې د دې ولایت مرکز لشکرګاه خو به د ولسوالیو په څیر سکوت نه کوي. د نیمروز پخوانی والی او د مساکله اوسیدونکي ملا امیر محمد اخونزاده وایي که د حکومت مسؤلین فرصتونه د لاسه ورکړي او په دې ورځو کې چې وسلوال په ځینو نورو ولایتونو کې په جګړه بوخت دي کوټلې ګامونه وانخلي نو لرې نه ده چې وسلوال به پر لشکرګاه د یوې بلې سختې جګړې د تابعه په صورت کې ښار ته سکوت ورکړي.
هېڅکله د مرکزي حکومت نه وکړی سولې چې د هلمند کې وضعیت کنټرول کړي او د هلمند د ولس لپاره د عام خلکو لپاره یو ښه امنیتي تدابیر ونیسي او د خلکو یو د دوی د سایه لاندې یو وسا آزاد آرام ژوند وکړي. زه اوس ډېر تشویش لرم
باید مرکزی حکومت یو قاطع تصمیم ونیسی کی ونه نیسی د حالت په نسبی لشکرګا یا په نسبی شاروالی کې پاتې دی. نور د هلمند د نسبی شاروالی بم د افغانستان د مرکزی حکومت لاس سوځي که اساسي تدابیر ونه نیسی او اصلاحات رانه ولي خپل سپوب کې خپل سپوب پاک نکي. خلک مطلق وړي چې د حکومت باید امنیت ورسره ولي هیڅ نه غواړي، نه د حکومت سبا سازي غواړي، نه ولي جن غواړي، نه سړکان جن غواړي، یوازې خپل ژوند ژوندګي جن غواړي او امن کې فضا خپل ژوند غواړي.
کله چې د نادالیا او نوی ولسوالیو څخه جګړه د لشکرګا تر پلو راورسېدل، حکومت د یادو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره د عملیاتو د پیل خبر ورکړ. خو د هلمند امنیت قمندان مل پاسوال اکانور کنتوز رسنیو ته وویل د دې ولایت د شاوخوا لزر پولیسو څخه نږدې 15,000 خیالي دي او ماشینو د قمندانانو شخصي جیبونو ته لویږي، او تر هغو چې د پولیسو تشکیل د سره تحقیق او په دې برخه کې موجودې خلګاوې ډکې نسي عملیات نتیجه نه ورکوي، ځکه ملي اردو تر اباده سیمې نسي ساتلی او په امنیت قمندانۍ کې د سیمو د ساتلو لپاره کافي پولیس وجود نه لري. د هلمند امنیت قمندانۍ او سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل ډېره موده کېږي چې د پولیسو د جلب او جذب بهیر ته د ځوانانو تلل کم سوي دي او د پولیسو په لیکو کې د فساد له امله څوک په هغو کې دندې ته زړه نه ښه کوي. د هلمند والي ته یوې نږدې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې په ډاګه سي ازادي راډیو ته وویل د هلمند د شاوخوا 2500 کیلومتره مربع مساحت څخه یوازې لشکرګاه ښار او د ګرشک ولسوالۍ یوه اندازه د حکومت په ولکه کې پاتې ده. د لشکرګاه د 202 کیلومتره مربع مساحت څخه هم شاوخوا 80 کیلومتره مربع په دوهمه، دریمه او څلورمه موزه کې د وسلوالو په ولکه کې ده. محمد الیاسی، د ازادي راډیو هلمند.
The Lobo, Le Maidana.
The image is Zad, blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنۍ.
د ازادي رادیو محترمه اوریدونکو السلام علیکم. د دې اونۍ د لوبله میدان په خبرونه کې د اونۍ مهم سپورتي خبرونو ترڅنګ د افغانستان د کرکټ بورډ د اجرایي رئیس شفیق الله ستانکزي سره مرکه اوري.
د مونږ لوبډله له هر ډپارټمنټ نه ډېره زیاته پیاوړې ده، قوي ده او عزم یې هم قوي ده، او د بنگلاديش به د مونږ نه په فشار لاندې وي.
او د رزمي سیالیو له اتل احمد ولی هوتک سره آشنا کیږي.
اتلس بهرنۍ سیالي لرم چې خوشبختانه هیڅ بخت روسه نه لرم، اتلس ټول مې ګټلې دي.
په پیل کې سپورتي خبرونه له مرزي احمد زی څخه.
د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په هند کې د یو لړ تمریناتي سیالۍ وروسته د بنگلاديش سره د درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کولو په هدف بنگلاديش هیواد ته ځي. د کرکټ بورډ اجرایي مشر شفیق ستانکزي ازادي راډیو ته وویل چې افغان کرکټ لوبډلې په هند کې د بنگلاديش سیالۍ لپاره پوره چمتووالی نیولی او له بنگلاديش سره به ښې لوبې وکړي. ټاکل شوې دغه سیالۍ د سپتمبر په 15 نیټه د بنگلاديش په کوربتو پیل شي. په سوبروټو سیالۍ کې د افغانستان د فوټبال 14 کلنې لوبډلې خپلو سیالانو ته په ماتې ورکولو سره د دغه سیالیو کوارټر فاینل ته لار پیدا کړه. د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې افغان لوبډلې په خپله لومړۍ لوبه کې سریلانکا ته 22-0 په وړاندې، د AFBBS لوبډلې ته 8-0 په وړاندې او د چاتیسګر لوبډلې ته 3-0 په مقابل کې ماتې ورکړه. ټاکل شوی د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډله په آسیایي سیالیو کې د ګډون لپاره ویتنام ته لاړ شي. د فوټبال فدراسیون د ساحلي فوټبال کمیټې رئیس روح الله رستګار ازادي راډیو ته وویل چې د آسیا اولمپیک سیالۍ د میزان میاشتې له 3 نیټې څخه په 14 ورزشي څانګو کې د 20 هیوادونو په ګډون پیلېږي او 10 ورځې به دوام کوي. په دغو سیالۍ کې له افغانستان څخه 10 لوبغاړي او 1 ښوونکی برخه اخلي. او په پای کې بهرنۍ ورزشي خبردار چې د ریو اولمپیک سیالیو کې د بهمن ګلبار نژاد پونوم د بایسکل ځغلونی لوبغاړي د ورمیک ماتېدو له کبله ساور کړه. د پارا اولمپیک سمبالونکي کمیټې د ښاغلي ګلبار نژاد د مړینې لامل د زړه حمله بللې ده.
د ورزش او په ځنګړې توګه د کرکټ مینوال به خبر وي چې افغان کرکټ ملي لوبډله د سپتمبر په وروستیو کې له بنگلاديش سره د کرکټ درې یو ورځنۍ سیالي لري. دا چې افغان ملي لوبډله دغه سیالۍ ته څومره آمادګي لري او له بنگلاديش سره به یې سیالي څنګه وي، په دې اړه زما همکار محمد واصل ویسال د کرکټ بورډ له اجرایي مشر شفیق الله ستانکزي سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
ستنګزه صاحب، که په پیل کې راته د ملي لوبډلې د تمریناتو په اړه ووایاست چې لوبډله څومره آماده ده د بنگلاديش سیالیو لپاره؟
دمګړی د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډله په هندستان کې ده. له تیرو دوه اونیو څخه هلته خپل تمرینات کوي. یو درې تمریناتي سیالۍ له دلی له کلبونو سره کړي دي او یو دوه تمریناتي سیالۍ خپلو منځو کې کړي. البته 23 کسیزه لوبډله موږ هندستان ته لیږلې او د هغه څخه 18 کسیزه لوبډله موږ دمګړی سلیکټ کړې ده. فاینل 14 کسیزه لوبډله نهایي کو او وروستۍ دوه لوبې د موږ د اتر پردیش سره پاتې دي. په هغه کې سوریش رینا او نور د هندستان ملي لوبډلې ستوري پکې لوبېږي. نو یوه لوبه به په 13 او بله به په 14 وي او له هغه څخه وروسته به د افغانستان کرکټ ملي لوبډله بنګلادیش هیواد ته روانه سي او هلته به درې ورځنۍ سیالۍ به ترسره کیږي په 25 او 28 د سپتمبر او اول د اکتوبر به ترسره کیږي.
مننه. دواړه لوبډلې څنګه پرتله کوي تاسې چې افغانستان به انشاءالله ښه مقابله وکړي د بنګلادیش په وړاندې؟
اصل کې کرکټ کې کنډیشن مهم ده او موږ بنګلادیش روان یو. یقینا دا واضح خبره رسي بنګلادیش ته به خپل کورنۍ لوبغالي اډوانټیج حاصل وي. خو موږ به لوبډله داسې تیارو که چیرته موږ ته سیمنګ ټریک برابرۍ یعنی فاست بالران ته که چیرته موزونه وي نو موږ ښه فاست بالران هم باید ولرو او که چیرته سپینران ته موزونه وي موږ باید ښه سپینران هم ولرو او توپ وهونکي هم په فارم کې به وي. نو الحمدلله د موږ لوبډله له هر ډیپارټمنټ نه ډېره زیاته پیاوړې ده. بنګلادیش به د موږ نه په فشار لاندې وي چون افغانستان داسې یوه لوبډله داسې هر لوبډله ترېنه ترس و حراس لري او بایلل افغانستان ته ډېر یو غټ شرم ځای ورته وایم سی هغوی ځان ته ډېر غټ هار بولي. نو هغه فشار به په دوی باندې ډېر زیات وي.
سلیکشن ډېر زیات مهم ده ستنګزه صاحب او ډاډ ورکوي مینوالو ته چې سم سلیکشن شوی او ښه سلیکشن شوی چې افغانستان ته بریا راوړي.
یقینا وصال صاحب په سلیکشن کې کوچ او همدارنګه سلیکشن کمیټه او کپتان دوی سره ډېر نږدې نه کار کړی او موږ ته سده حتی پلاتوي لوبغاړو څخه 13 لوبغاړي سلیکټ کړي دي. په څلور لوبغاړو کې به دوه لوبغاړي سلیکټ کیږي. یعنی هغه کوم سپورټونه کې چې دوی ډېر زیات شک او تردید کې دي هغو ته لا هم چانس ورکړي چې دوه نورې سیالۍ به هم کوي. بیا به سده دغه یو اوپننګ کې یو سلاټ ده او یو میډل آرډر کې یو سلاټ ده. د دوو کې دوی سده په شک او تردید کې دي. نو ان شاء الله رحمان ښه لوبډله به سلیکټ کیږي او ګټلو دپاره موږ یقینا ځنو ګټلو دپاره به ښه لوبډله ځي.
د ورزش د مخکښان سره د معرفت لړۍ د رزمي سیالیو له اتل احمد ولی هوتک څخه پیلوو. هوتک د فری فایټ یا ام ام اي سیالیو هغه مخکښ لوبغاړی دی چې تر دې مهاله 13 نړیوالې سیالۍ کړې او په ټولو کې بریا خپله کړې ده. نور له د څخه اورو.
احمد ولی هوتک 15 کال کې چې د ورزش دنیا ته مخه کړې ده چې په دې کې د فری فایټ یا ام ام اي ته مې تقریبا 2003 نه په دې خو مخه کړې چې په دې رشته کې البته 13 بهرنۍ سیالۍ لرم چې خوشبختانه هیڅ بخت تر اوسه نه لرم. 13 ټول مې ګټلې دي او راتلونکي سیالۍ مې په 8 د اکتوبر ته له اوکراینی سیال سره البته په روسیه کې چې سیال مې هم د روسیې تابعیت لري خو اصلا د اوکراین ده د روسیې په نامه مسابقه کوي. زما لپاره ډېرې ښې ټولې سیالۍ ډېرې په زړه پورې دي خو دا سیالۍ ډېرې په زړه پورې وه. کله چې په لاهور کې پاکستاني سیال ته مې ډېر کم محکمې ته ورکړم نو دا ډېر خوند راکړه. ګټې ټولې لوبې ډېرې د افغانستان فاصله سو ټولې په زړه پورې دي خو دا ډېر خوند وکړم. خاص په کورنۍ به کولم لکه مور به ډېر سپورټ کولم. یعنې اوس ګورو اوس ټولې هېوادوال سپورټ کوي دعا کوي یعنی یو مینه راکړي. دا دوی مینه ده ماته انرژي ده چې ما نور هم هڅوي. تقریبا ما دا پروفیشنل سیالیو کې داسې سیالۍ شوې چې په 14 کې مې له 15 دقو وخت نه موږ ته بیرا کړی او ما 14 کې ما ته ورکړې دي. دا ډېر خوندورې به ویني. زما تقریبا 15 سیالۍ مې ټولې نکوټې ولې چې په اول راؤنډ کې په 15 کې ما ته ورکولم چې اوږده سیالۍ به هغې کې 1 او 1.5 ثانیې و فکر کوم. دا نورې به مې 2 کې نکوټه ولې. یو روسی لوبغاړی چې ډېر قوي و تقریبا 15 ته د سرحد ورسېد. نور سیالان مې ډېر زر ځنې کړو او غواړم راتلونکي سیال مې هم اوس کوم چې په هول راؤنډ کې نیک آؤٹ کوم. ډارې کوم نه دا خپل افغانیت ملي سرود دا ماته یو انرژي راوخي. یعنی په دې ویاړم یعنی خدای انرژي را وجود کې مې پیدا کړې او خپل زحمت هم ډېر زیات بسار زحمت هم باسم. ایله مې دا چې ټول ځوان کې استازیتوب وکم د افغان په نوم سیالۍ وکم خپل بیرغ چې کوم او ټول دا وښیم چې موږ افغانان لی چانه پیسې کې کم نه یستو.
د دې اونۍ ورزشي خبرونه هم دومره و. تر بیا ښه چاري.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
خو ګوري دونکو سلام خدای دې وکړي چې اختر خضر باندې تیر شوی وي او د ډیر غوخو میوه او کلچو د خوړلو له امله روغتون او کلینیک ته نه یې تللي ژوند ټول دغه سې تیریږي لکه اختر چې تیر شو چې څوک د خپل ژوند غم اخیستوي او څوک یې د غوښو خوړلو او پوستکي خرڅولو د خپرونې په پیل کې مو د تیر اختر د قربانۍ له یوې وړې خبرې خبرو چې چاته ونه وایي او هغه د بهر خپلوان یې پې خبر نه کړی
خدای دې د شیطانانو کور رانکي چې هغه د خارج پیسې هم نه راباندې لورېږي
ولی پلاره
خو نور کله به مو چې خپلوانو د قربانۍ لپاره پیسې راولېږلې چې پسه یا غویه پې واخله او د موږ لپاره یې قرباني که یو دوه به مو واخیستل هغه هم واړه او ډنګر نورې ټولې پیسې به مو په جیب کې واچولې
ارام یې وې درته دغه ارام دې په موږ هم وخواړه
غلی شه ارام یې وې ولې به ارام یې وې هسې هم په هغوی باندې زیاتې دي
پلاره اجازه خو یې نه وه درته کړې
د هدې لورې ته هم اوس ماته عقل راښیې
پلاره عقل نه درښایم ما ویل چې ارامېږي خو نو
پرېږده یې لورې دا خبرې په دا اثر نه کوي نو سږ کال یې څنګه کوې
سږ کال مجبور یم چې مال ورته واخلم د اخیستلو راوستلو الالولو اوان د غوښې د ویشلو ویډیو یې غوښتې ده
زه پلاره ویډیو به یې زه واخلم چې سمه فلمي ویډیو یې درته واخلم نو همداسې کوې
و نو څنګه به یې کوم
نو دا خو ډېر سخت کار دی نو پلاره ګټه خو دې نشته پکې
راځه لورې د ما هم چل زده دی خوښ به یې شم
څنګه یې کوې
هغه به بیا هغه وخت پوه شي
لالا څه دی ویل و ما ویل چې یخچال کې موزه شته که نه و خالي دی څه دې پکې ښودل و ما ویل چې لږ غوښه پکې کېدو د موږ یخچال خو ګاونډیانو له غوښو ډک کړی دی
دروغجنه خو له خپلو غوښو دې ډک کړی دی
سمه ده رایې وړې څومره غوښه ده ما خو درې قربانۍ کړې وې
درې
و یوه مې ځان ته کړې وه یوه مې پلار ته خدای دې وبخي او یوه مور ته خدای دې ورپسې ورسوي نو دغه یوه غوایي مو ټوله وویشله او د دغه دوو به ځان ته وساتو
د دو غوایانو به کله د موږ په یخچال کې ځای شي
ته وګوره که د ګاونډیانو یخچالونه راته پیدا کړي
ښه
ماما دغه غوښه د تا برخه ده او دغه نوره به په یخچال کې راته کېدې ځکه د موږ یخچال ګاونډیانو له غوښو ډک کړی دی چاته سړی ویلی هم نشي چې نه یږدم درته
خورای خیر ویسي د موږ یخچال کې به کله دا ټوله غوښه ځای شي
ته وګوره که د کوم ګاونډي یخچال مو خالي وي
ښه پوښتنه به یې وکړم درته
خیر ویسي ماما
خورای خیرات دې نه کړه چې ټوله دې پرېښې ده
دوه غوایان مې سلامت خیرات کړه دغه یو به ځان ته وساتو
درې قربانۍ دې کړې وي
و ماما یوه یوه مې مور و پلار ته هم کړې وه
خدای دې خیر درکړي خورایا ډېر مسلمان سړی
څنګه یې کونو په ژوند خو مو څه ورسره ونه کړه په مرګ خو به یو څه ورسره کوو حق یې دی راباندې
څنګه شوه غوښه خلاصه شوه
هو ټوله مې په یخچالونو کې کېښودله
پلاره دومره غوښه به څه کوو
لورې چې اختر تیر شو ټوله خرڅوم
خرڅوې
و هغوی ته مې فلمونه ډک کړل او ور ومې لېږل هر یوه ته مې د جلا څاروي د اخیستلو راوستلو حلالولو او غوښې ویشلو ویډیو ډکه کړه او ور ومې لېږله
او غوښې دې د خلکو په یخچالو کې کېښودلې
نو ته څه وایې چې ایسته مې اچولې وای له اختله څو ورځې وروسته یې وګوره چې له څارویو قیمته خرڅوم که نه
له خارجه دلته قرباني کوي
او
اوس پامو کئی حق خبر دا چه هم دا اوس را ورسی دا. بی خبر آجان خبر را کوی چه پا خارونو که لاری ورس پا ورس تنگیگی او دیر لوی سڑکونا اوس دا تنگو کوچو درجی تا رسیدلی دی. خبر زیاتوی چه که دا امنیت تنگولو پا پلمه دا غد لوی سڑکونو او کوچو تنگول هم دا سروانوی نو دیر امکان لری چه کالو روست با خلق لکه دا چونگ خانو غنده پا کوچو که یک بغلا روانوی. کارپوهانو پا دی حق لل نظر ورکولو چخد دد وکڑا او وی ویل چه لدی وروست با مک پا هیچ خبر مفت نظر ورنکو. او دا هم دی ومین دی وی ورزی یاداشتونه.
اوس دا ورځې 9 بجې دي. همدا اوس له خوبه راویښ شوم او په چای خوړلو لګیا یم. پلار مې دفتر ته تللی او مور مې چې په دې ورځو کې بیکاره ده یو پاکټ ملایې له چایو سره راته ایښي چې وی خورم. هغه وایي چې موږ تریخ چای وخوړ، خو تا ته مې دغه قیماق ساتلی و چې مازغه دې قوي شي او ښه درسونه ووایې. اوس د سهار 10 بجې دي. مخ او لاسونه مینځم چې د باندې وځم. زه زیاتره سهار مخ او لاسونه له چای خوړلو وروسته مینځم، ځکه له خوبه چې راویښ شم وږی یم نو ډېر صبر نشم کولی. اوس دریشي اغوندم خو حیران یم چې کوم پتلون مې له کوم کمیس سره واغوندم. دا هر څه د خپلې نفرې لپاره کوم، خو په دا دوه کاله کې ذوق راته معلوم نه شو. داسې خو د یوې نجلۍ ذوق هم راته معلوم نه دی، سره له دې چې د ښار مغازو ته راغلی یو پتلون مې هم نه دی پریښی. اوس د سهار 10:30 بجې دي. د سړک په سر ولاړ یم، یو لاس مې د پتلون په جیب کې اچولی او په بل لاس کې مې سیګرټ دی او لخوړې ته یې باسم. هیله من یم چې اوس یا لږ وروسته به هغه راشي. د پیپسي بوتل مې هم تیار په جیب کې ورته اچولی دی چې څنګه راښکاره شوه راباسم یې او په څښلو یې لګیا کېږم. اوس د غرمې 11 بجې دي. یو ساعت تیر شو خو معشوقه مې راښکاره نه شوه. یو چا راته وویل چې هغې ظالمې د ما لپاره لاره بدله کړې ده او په بله کوڅه تللې ده. رښتیا چې د مینې خوند په اجران کې وي. اوس د غرمې 12 بجې دي. لولږې مې ګېډه درد کوي چې علت به یې ښایي په لوږه د پیپسي څکل وي. هره ورځ 4-5 بوتله پیپسي او کوکس کم چې کومې کومه جلۍ وویني او ګومان وکړي چې د ښه غټ سرمایه دار زوی یم. خو پیپسي مې د معدې تیزاب دومره زیات کړي چې په معده کې مې نه ځایږي او ان مرۍ ته مې راپورته سي. اوس د ماسپښین یوه بجه ده. ژر ژر مې ډوډۍ وخوړه او بیرته د باندې راووتم، ځکه همدا مې د معشوقې بل کورس ته د تللو وخت دی. دا ځل په دغه بله کوڅه کې ورته ولاړ یم په کومه چې سهار کورس ته تللې وه. دا ځل مې پتلون او کمیس دواړه بدل کړي او تورې عینکې مې هم په سترګو کړي دي. دا رنګه مې سر هم په توره ټوټه تړلی چې له لرې مې ونه پېژني او لاره بدله نه کړي. اوس د ماسپښین یوه نیمه بجه ده. هغه ده محبوبه مې راښکاره شوه او دغه ده زه هم خپل نیم سوخته سیګرټ لګوم او د کوک بوتل هم راباسم او په څکلو یې لګیا کېږم. ښه چې رانږدې شوه ورته وایم چې آی لوو یو. دغه ده راورسېده، خو چې څنګه یې وپېژندم له ځان سره وغورېده او چټکه شوه. ښه مې واورېدل چې په تېرېدو کې له ځانه سره وویل ګوریلا خو بیا ولاړ دی، رنګ دې ورک شي. اوس د ماسپښین 3 بجې دي. په یو ملګری مې ځان تاوان کړی چې لږ چپس را باندې وخوري. ښه و چې دغه ملګری مې راپېښ شو، کنه د معدې درد لیونی کړی وم. د نورو مینانو زړونه خوږېږي خو د ما معده درد کوي. اوس د مازدیګر 15 بجې دي. د مې لباس د ښځینه و سیټ تر شا په لارو کې ولاړ یم، خو د ما له بدبختۍ تر اوسه یوه نجلۍ هم بسته نه ده راختلې او ټولې زړې ښځې ناستې دي. زه هره ورځ په 15 بجو په ملي بس کې د ښار هغه بل سر ځم او راځم که کومه نجلۍ راباندې مینه شي، خو لا تر اوسه مې دا ارمان نه دی پوره شوی. اوس د شپې 11 بجې دي او د خپلې معشوقې په یاد کې یو هندي فلم ګورم، سره له دې چې پلار مې راته په غوسه و. خو مور مې قناعت ورکړ چې ځوان دی، د فلم کتل ورته ښه دي، څه به تې زده کړي. اوس د شپې یوه بجه ده، غواړم چې ویده شم ځکه ډیر زیات خوب راځي، او سهار په 9 بجو به بیا پاڅیږم چې د معشوقې لپاره په کوڅه کې ودرېږم. نن مې له فلم لیله دومره زده کړه چې د سګرټ په فلټر د کومې نجلۍ پیکای ووهلم او ځان ته یې پام راواړوم.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور نقیب الله لاروی، صادق سپنغر، سپوږمۍ او حسین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 14 یو اویا، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1، جلال آباد 4.
کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځي هوا ورې د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.
سلام.